دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن پنځشنبه ده د 1989 کال د مرغومې د میاشتې 12مه ده چې د 2000 کال د جنوري د میاشتې 2مه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د جمهوري ریاست یوان د نوي حکومت د جوړولو لپاره د امریکا د سفیر د وړاندیز ځواب ورکړی په بغداد کې د امریکا د سفارت نه د شیعه احتجاج کوونکو له وتلو وروسته نن آرامي وه او د بیسبال د لوبو مشهور قهرمان دان لارسن د نوي کال په عمر مړ شو
قدرمن اوریدونکو نن په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پټونه کې لرو افغان حکومت وایي چې د مشارکتي نظام اصل باید د راتلونکي جمهور رئیس د صلاحیت سره سمون ولري
مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نشي د راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم
د انتخاباتو د څار ډلې وایي چې د انتخاباتو کمیسیون په پوره شفافیت کارونه پر مخ یوسي
هغه څه چې قانون وایي دغه په چوکاټ کې دوی فیصله وکړي نه دا چې د فرمایشونو د سیاسي لیدلورو پر مبنا باندې
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په عراق کې د وروستیو پیښو له امله اوکراین او څلورو نورو هیوادونو ته خپل پلان سوی سفر وځنډاوه په دې اړه هم رپورټ لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې د متحده ایالاتو د سفیر جان بیس وروستیو څرګندونو ته چې له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلي دي چې د هیواد اساسي قانون په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او د رایو کچه نه ده مشخصه کړې د امریکا سفیر د تلو نیوز تلویزیونی شبکې سره په یو ځانګړي مرکې کې ویلو حکومت دې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د ګډون کچې ته په پاملرنې د یو ټول شموله حکومت په جوړولو فکر وکړي د جمهوري ریاست د وایان مرستیال لطیف محمود له امریکا غږ سره په مرکه کې په دې ارتباط وویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې د نورو قوانینو په چوکاټ کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی
د انتخاباتو د کمیسیون د ریپورت له مخې د جمهوری ریاست انتخابات چې د روان کال د تلې په شپږمه شوي وو 1,000,001 رای ورکوونکو پکې رای اچولې وه
یو امریکایي ډیپلومات ویلي د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په راتلونکو 2 او 3 ورځو کې په دوها کې د طالبانو له استازو سره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه خبرې وکړي په افغانستان کې د امریکا د سفارت دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي تر هغې چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو سره موافقه ونیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ به د خبرو پرې شوې لړۍ بیرته پیل نه شي دغه امریکایي ډیپلومات وویل چې طالبانو په پاکستان کې د خپلو مشرانو سره د امریکا د دې غوښتنې په سر سلا مشورې کړي او سفیر خلیلزاد غواړي چې له هغوی نه د خپلې غوښتنې په اړه ځواب ترلاسه کړي سفیر خلیلزاد د تیر دسمبر په میاشت کې په دوها کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له هغوی نه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه
تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وای چې د 3000 هغه رايو په اړه جدي تحقیقات کوي چې لامل یې د کاندیدانو ترمنځ جنجالونه او شخړې رامنځته شوي دغه کمیسیون د وایان مرستیالې میرمن زرمینی کاکړ امریکا غږ ته وویل اکثرو کاندیدانو د 3000 هغو جنجالي رایو په اړه شکایتونه ثبت کړي وو چې د انتخاباتو کمیسیون خپل مرکزي سرور ته انتقال کړي وو هغې وویل
هر هغه څه چې زمونږ د بررسۍ نه وروسته زمونږ لاسته راځي د قانون او طرز العملونو په اساس به عمل وکړو مونږ ته انتخاباتي عدالت او انتخاباتي شفافیت اړین دی او مونږ د قوانینو او طرز العملونو په اساس به قانوني او مشخص تصمیم په دې اړه ونیسو
د انتخاباتو د څار بنسټونو ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د جنجالي رایو په اړه د قانون په چوکاټ کې په شفافه توګه او له سیاسي فشار پرته سبسټیټیوی شکایتونه وڅېړي
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت د ماشومان د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه افغان ماشومان له جدي ګواښونو او مختلفو ټولنیزو زیانونو سره مخامخ دي. د دغه وزارت سرپرست سید انور سادات نن د پنجشنبې په ورځ د ماشومانو د خوندیتوب په تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل چې ماشومانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د ماشومانو د قوانینو د تطبیق لپاره عملي پلان ته اړتیا ده. همداشان د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر په دې غونډه کې په ځانګړي ډول د معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبله او ویل چې د دغو ماشومانو د لاسنیوي لپاره هیڅ ډول مرجع وجود نه لري.
دا واشنگتن دی. د عراق په پایتخت بغداد کې د امریکا د سفارت په محوطه کې اوس آرامي ده او شیعه مظاهره کوونکي چې د ایران له ملاتړ نه برخمن دي د سفارت له محوطې نه وتلي دي. دا مظاهرې د چهارشنبې په ورځ د کتایب حزب الله په نوم په عراق کې د ایران د طرفدارو ملیشو په مرکزونو د امریکا د هوایي قواو د بریدونو وروسته پیل شوې. د ریپورت خلاصه له نظرانې یوسفزی نه اوري.
روسته له هغه چې د کویت نه امریکایي سمندري ځواکونه په بغداد کې د امریکا سفارت ته ورسېدل، په عراق کې د ایران د ملاتړ نه د برخمنې ملیشه ډلې لوړپوړو مشرانو خپلو پلویانو ته د سفارت نه د وتلو امر وکړو. شورلکو ټوله ورځ د سفارت په فضا ګزمې وکړې، خو د ملیشو مشران دا ردوي چې دوی د فشار له امله وتلي دي. د تیارسي امر وروسته له هغه وشو چې ملیشا جنګیالو او د هغوی پلویانو د سه شنبې په ورځ په سفارت برید وکړو. هغوی په عراق کې د ایران د ملاتړ نه د برخمنو ملیشو په 15 مرکزونو د امریکا د هوایي بمباریو په غبرګون کې د سفارت هندارې ماتې کړې او یو شمېر برخو ته ور ورته کړو. په سفارت برید د واشنگتن او تهران ترمنځ د تاوتریخوالو زیاتېدل ښایي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د جمهور رئیس ټرمپ شخصي مدافع وکیل او د نیویارک پخوانی خاروال روري جولیان وایي چې د سنا په مجلس کې به جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذې په محاکمه کې شاهدي ورکړي او په خپله وسه به د هغه د تبرئه کولو او سپیناوي لپاره زیار وباسي. جولیان چې د ټرمپ د سیاسي ګټو لپاره د اوکراین په حکومت باندې د فشار اچولو په لړ کې مهم رول لوبولی و، په فلوریډا کې د سمندر اوبو په غاړه د جمهور رئیس له خوا د نوي کال د میلمستیا په مراسمو کې له خبریالانو سره په دې اړه د خبرو اترو په وخت وویل چې دی د شاهدین نیولې تر لاریون او لکچرونو پورې هر هغه څه چې په وسه وي د جمهور رئیس د دفاع لپاره به وکړي.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د رشوت خوړلو په دوسیه کې د تحقیقاتو لاندې دی او د لوی څارنوال لخوا رسمن د جرم په ارتکاب تورن شو، د محاکمې له ګواښ سره مخامخ دی. هغه پارلمان ته نن د پنجشنبې په ورځ د قانوني مسؤلیت خواست وکړ. نتنیاهو ادعا وکړه چې دی بې قصوره دی، جرم نه دی کړی او نیت لري چې د ډیر نورو کلونو لپاره هم د اسرائیلو د مشر په صفت پاتې شي.
د تایوان پاوز د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال شین آی مینګ او اته کسانو لوړپوړي پوځي افسران د امریکایي ساخت بلیک هاک ډوله نظامي هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې وژل شوي دي او درې تنه لوړپوړي جنرالان ټپیان شوي دي. هلیکوپټر د ټیپي د هوایي ډګر نه له پورته کېدو څو شېبې وروسته راولوېده.
د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د پرلپسې اورښتونو او سختو سیلابونو له راوتو وروسته له 10,000 نه زیات خلک به کور شوې دي. یو ش کسان تر اوسه پورې مړه دي.
په فرانسې کې تقریبا 9 ورځې کې په مسلسله توګه د اورګاډي د کارګرانو اعتصاب دوام لري او د حکومت لخوا د تقاعد او معاشونو په قانون کې د اصلاحاتو په ضد مظاهرې هم جاری دي. د ای پی اژانس وایي دومره اوږده اعتصابونه چې داخلي دا ځلې د فرانسې کارګرانو د جمهور رئیس امانوئل ماکرون د اقتصادي اصلاحاتو په خلاف کړي. د 1981 میلادي لسیزې په دوران کې د اقتصادي تنګسي په وخت هم نه شوي. ماکرون د سه شنبې په ورځ په یو تلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې د تقاعد او بیمې قانون به حتما اصلاح کیږي، خو له حکومت نه یې وغوښتل چې له روغې جوړې یوه لاره دې ولټي او د کارګرانو د اتحادیو له مشرانو سره دې خبرې وکړي.
دا واشنگتن دی. د بیسبال د لوبې مشهور امریکایي لوبغاړی ډان لاریسن چې د 1956 میلادي کال د بیسبال په نړیواله لوبه کې د قهرمانۍ مډال ګټلی او په نړۍ کې زیات شهرت موندلی و، د چهارشنبې په ورځ د 90 کالو په عمر مړ شو. هغه د ایډیاهو د ایالت په هایډن نومي ښارګوټي کې په روغتون کې مړ شو او د تنفسي جهاز د سرطان ناروغي لرله.
په استرالیا کې د هغو خلکو د ایستلو او خوندي ځایونو ته د انتقال چارې پیل شوي چې د ځنګلي اور په لمبو کې د سوځېدو له خطر سره مخامخ وو او د اور د لمبو په لارې کې کورونه پراته دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د پنځمې په ورځ وویل چې حکومت د ستونزې سره د مقابلې لپاره په پوره هماهنګۍ منظم پلان په پام کې لري. د سمندري پوځ بیړۍ الوتکې د وکټوریا او ایست گیبن لند د سوزیدلې سیمې نه د ایسار پاتې شوو کسانو د رایستلو او ژغورلو هڅو ته دوام ورکوي. د زرګونو کورونو برېښنا پرې شوې ده او په مغازو کې د ضروري مواد مخ په کمیدو دي.
دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی براسو د رپورت چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کړنو په اړه د یو بحث افغان ګډون کوونکي د افغانانو سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ساینه کوي، خو ادعا کوي چې په سیاسي ډګر کې ملګرو ملتونو خپل د بی طرفی رول ندی لوبولی. ملګری ملتونه دا ډول انګیرنې نه مني. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د افغان مطالعاتو مرکز نن د پنځمې په ورځ په دغه مرکز کې په تیرو سلویښ کلونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په رول او کړنو باندې یو بحث ترتیب کړی و چې دغه بحث افغان وینا کوونکو په داسې حال کې چې افغانان سره د بشري مرستو د برابرولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د هڅو او فعالیتونو ستاینه کوله. په سیاسي ډګر کې دغه ادارې په کړنو انتقادونه وکړل او ادعا یې وکړه چې په تیرو څلور لسیزو کې په سیاسي ډګر کې دا اداره بې طرفه نه وه. د غزنی ولایت څخه په ولسي جرګه کې یو استازي عبدالقیم سجادي په ګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیکل، د افغانستان دفاع وزارت پخوانی مرسل تمیم اسی او د ولسی جرګې پخوانی غړي میرمن پرخونده زارا نادری په دې مسله د خبرو پر مهال د ملګرو ملتونو رول په دوه برخو ویشه او ویل چې په بشري برخه کې افغانان سره د ملګرو ملتونو په مرستو هیڅوک سرګینی شي پټولې. عبدالقیم سجادی ویل چې افغانان ته د مرستو او خدماتو د رسولو په برخه کې هم مرستې رسول شي او هم د ساري او میکانیزم شتون درلو چې په ترڅ کې دغه ټولنی د یو بی‌طرفه سیاست لمخې خلکو ته مرستې رسول.
اما در عرصه سیاسی متاسفانه
خغلی سجادی ویل خو په سیاسي دګر کې متاسفانه بیا هم د بی‌طرفۍ د سیاست سپارښتنه په عمل کې به د ستونزو سره مخ وي.
مشکل رو برو خواهد.
خغلی سجادی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا منشور یادونه په محل ویل چې سوله ټینګیدل او ملکی وګړو خوندیتوب د دغه شورا په منشور کې شامل موضوعات دي. هغه ویل چې د تروریزم څخه یو داسې تعریف چې ټول پرې یو خلوی هم نشته دي. د همدې بحث یو ګډون کوونکی تمیم اسی ویل چې باید د ملګرو ملتونو خو کارون ته ویل شي او ناسمو کارونو یادونه هم شي. هغه ویل دغه خ باور لامل چې افغانان په ملګرو ملتونو لري د دغه ادارې د رول او کړنو په اړه هم دغه ترمنځ یو مختلف نظر وجود لري. هغه لیاسي دا وکړه چې افغانان د ملګرو ملتونو سیاسي څنګه په اړه مثبت نظر نه لري.
یکی از موضوعات را منیسه افغان کما بلند
تمیم اسی ویل یو موضوع چې د افغان په توګه غواړم ویم د ملګرو ملتونو په بیوروکراسي کې د نړیوالو کارکونکو په توګه په ډیر کم شمیر د مسلکي افغانانو نشټون دي. هغه په دوه کې طالبانو سیاسي دفتر سره د نړیوال ټولنې اړیکه او خبري د نویو ملسیزي د وضعیت سره چې د افغانانو پرته په جنوب کې د پاکستان سره د بهرنیو سره هیوادو په ګډون خبري روانې وي مقایسه کړي او اندېښنه خو ده چې ممکن د جنوب د خبرو تیروتنې بیا تکرار شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونامال دفتر مرسل توبي لیزر دی بحث په وینا کې د افغان کارپوهانو انتقادونه ونه منله. وی ویل چې ملګری ملتونه په پوره بې طرفۍ سره افغانان سره هم په سیاسي او هم په بشري برخو کې مرستو ته دوام ورکوي. توبي لیزر په افغانستان کې د ټاکنو په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول یادونه وکړه. وی ویل چې دا اداره په پوره بې طرفۍ سره افغانان سره د ټاکنو په برخه کې مرستې کړي او کوي. هغه د خه حکومتوالۍ په برخه کې هم افغانان سره د مرستو یادونه وکړه. همداشان توبي لیزر د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د هڅو یادونه وکړه. وی ویل چې یوازې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو سره مرسته کولی شي. خاغلی لیزر ویل زه په دې باور نه لرم چې سوله به یوازې د یو هیواد او د طالبانو ترمنځ د خبرو په پایله کې ټینګه شي. دا به په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګېدو سره مرسته ونکړي. هغه د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د افغانانو ټول اساسو په ګډون د بین الافغاني خبرو ترسره کیدل مهم وګڼل. او ویل چې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره باید د خبرې د ټول افغانانو ترمنځ ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي د هغو درو سو زرو رایو په اړه به جدي څیړنه وکړي چې له امله یې د کاندیدانو ترمنځ جنجالونه او اختلافات رامنځته سوي دي. د دغه کمیسون د چارواکو په وینا په درو دېرش ولایتونو کې یې د شکایتونو څیړل پیل کړي او یوازې د هلمند په ولایت کې د تخنیکي ستونزو له امله دا بهیر نه دی پیل سوی. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي کاکړ امریکا غته وویل اکثره کاندیدانو د درې سوه زره هغو جنجالي رایو په اړه شکایتونه کړي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل مرکزي سرور ته پورته کړي او ورته اعتبار ورکړی دی. د اغلی کاکړ پر وینا د شکایتونو کمیسون به د دغو جنجالي رایو په تړاو شوي شکایتونه په جدي ډول وڅېړي.
هر هغه څه چې زموږ د بررسۍ نه وروسته زموږ لاسته راځي د قانون او طرز العملونو په اساس به عمل وکړو. موږ ته انتخاباتي عدالت او انتخاباتي شفافیت اړین دی او موږ د قوانینو او طرز العملونو په اساس به قانوني او مشخص تصمیم په دې اړه ونیسو. درې سوه زره جنجالي رایې زموږ د څېړنې لارې لاندې دي او موږ به انشاءالله په جدي توګه دا درې سوه زره شکایتونه وڅېړو.
هغه دغه راز ویل خای د ټولو شکایتونو د سیړلو په نتیجه کې د کاندیدانو د رایو په شمیر کې زیاتوالی او یا کموالی راشي. ل انتخاباتو څخه د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د جفتوګه او ل فشار پرته سب شوي شکایتونه وسیړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غته وویل
چې موږ وړاندیز دا چې د شکایت کمیسون هر هغه شکایت چې تر دې سوې ده د قانون سره سم د ټول مسندات او مدارک په لړ کې فرصتونه مساعد کې هم مشتکه علیه ته هم هغه چا شکایت کړی ده او وروسته له هغه څه چې قانون وایي دغه په چوکاټ کې دوی فیصله وکړي. نه دا چې د فرمایشونو د سیاسي لیدلورو پر مبنا باندې چې بیا دا د دوی حیثیت پروسس هم تمامه
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شمیرو په اساس د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه 14500 شکایتونه ثبت شوي دي. دغه کمیسون وایي چې په 3 ولایتونو کې د شکایتونو څیړل پیل کړي او یوازې په هلمند ولایت کې د تخنیکي ستونزو له امله دا بهیر لا تر اوسه نه دی پیل شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. له دوو جنجالي ورځو وروسته نن پنجشنبه د عراق په پایتخت بغداد کې د امریکا د سفارت ممه وته کې حالت آرام و. د ملیشو مشرانو خپلو پلویانو ته له سیمې څخه د وتلو امر کړی دی، خو قهرجنو مظاهره کوونکو په تیرو دوو ورځو کې د سفارت په محوطه کې کړکۍ او امنیتي موانع ماتې کړې او د سفارت ځینې برخې یې سوځولې او د ډبرو ګزارونه یې وکړل. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په عراق کې د وروستیو پیښو له امله اوکراین او څلورو نورو هیوادونو ته خپل پلان سوی سفر وځنډاوه. تکل سوی نوموړی نن په عراق کې وای، خو په عراق کې د رامنځته سوي مشکل د مدیریت له امله خپل سفر ځنډولی دی. نور حال پر رپورټ کې واوري.
وروسته له هغه چې له کویت څخه امریکایي سمندري ځواکونه او جنگي هلیکوپټرې په بغداد کې د امریکا سفارت ته ورسېدې، په عراق کې د ایران له ملاتړ څخه د برخمنې ملیشه ډلې لوړپوړو مشرانو خپلو پلویانو ته د سفارت څخه د وتلو امر وکړ. چورلاکو ټوله ورځ د سفارت پر فضا غزمی وکړي، خو د ملیشو مشان دا ردوي چې دوی د فشار له امله وتلی دي. موږ د دې پروا نه لرو چې الوتکې زموږ پر سر پرواز کوي او نه هم دا راته مهم دی چې امریکا نور پوځیان راولي. برعکس، دا د امریکا حکومت ته یوه رواني او ذهني ماته ده. د تیرسی امر وروسته لغه وشو چې ملیشه جنګیالوی او د هغوی پلویانو د سه شنبه په ورځ پر سفارت برید وکړ. هغوی په عراق کې د ایران له ملاتړ څخه د برخمنو ملیشو پر 5 مرکزونو د امریکا د هوایی بمباریو په غبرګون کې د سفارت په محوطه کې کړکۍ ماتې کړې او ځینو برخو ته یې اور ورته کړ. پر سفارت برید د واشنگتن او تهران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتې دلخي. جمهور رئیس ترامپ د سه شنبه په ورځ ټویټ وکړ او ویل چې ایران په عراق کې د امریکا پر سفارت د برید رهبری کوي. هغه وویل ایران د دې کار بشپړ مسؤلیت لري، خو د نوي کال په لومړۍ ورځ ترامپ جګړه غوره ونه ګڼله.
زه سوله غواړم، زما سوله خوښیږي. ایران باید د نورو په پرتله زیات د سولې غوښتونکي وي. زه اټکل نه کوم چې جګړه پیښه شي، ګمان نه کوم چې ایران دې هم جګړه وغواړي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د چهارشنبه په ورځ ځواب ورکړ.
باز اون جناب توییت کرده
هغه خاغلی بیا ټویټ وکړ چې ایران په عراق کې حالت کنټرولوي او امریکا به جواب ورکړي. لومړی تاسې هیڅ ناوړه کار نشي کولی، دا د ایران سره ربط نه لري. دویم منطقي اوسه.
په امریکا کې کارپوهان وایي پر سفارت برید له عراق څخه د امریکا د ایستلو لپاره یو پلان شوی کار و چې کیدای شي ناوړه پایلې ولري.
If the Iranians continue to try to
خای د امریکا سخت جواب وګورو چې کیدای شي په عراق کې دننه نوي دا به ممکن د ایران په خاوره او یا هم کومبل ځای کې وي چې کتایب حزب الله پکې کمزور دي، لکه په سوریه کې چې د یکشمې پورز د هغوی پر مرکزونو بریدونه وشول. بناً دا دقیقا یو ډول وضعیت ښکاره کوي چې ممکن د جګړې د پراخېدو لامل شي.
اوس مهال د جګړې احتمال ډیر نه معلومیږي خو تاوتریخوالی لا هم زیات دی. دا معلومه نه ده چې دا حالت به څومره وخت لپاره دوام وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په نړیواله کچه د کډوالو ستونزه لا هم پسې زیاته او کړکېچنه سوې ده. ملګري ملتونه د 2019 کال د کډوالو د زیاتوالي تر ټولو بې سابقې کال بولي. تر 10 میلیونو څخه زیات بې ځایې سوې او په دې کې 25 میلیونه کډوال دي، خو د کډوالو بیرته ستنېدل ډېر سوکه وه. بډای هیوادونه پلمې کوي چې خپل اتباع ورته د تر کډوالو د اولیت حق لري. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
په نړۍ کې روانې شخړې، ربړونې او ځورونې د دې سبب شولې چې خلک له خپلو ټولنو او هیوادونو نه په 2019 کال کې کډه وکړي او په نړۍ کې د سیب ځایونه ولټوي. همدې بهیر په نړیواله کچه د کډوالو بېسار شخړې او ستونزې منځته راوستلې.
په نړۍ کې ټول ټال تر 10 میلیونه زیات کسان بې ځای شوي دي. په دې کې 25 میلیونه کډوال دي. موږ سږ کال په سوریې او وینزویلا کې د ستونزې نوې څپې ولیدلې او له همدې امله مو د کډوالو د شمېر زیاتوالی هم ولید.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي په 2019 کال کې د مهاجرینو بیرته ستنېدل ډېر سو کول. په دې کال کې هم د 2018 کال په څیر زیاتره کډوال د سوریې، افغانستان، جنوبي سودان، روهینګیان او سومالیایان ول.
خلک نه یوازې په زور کډوال کیږي، بلکې په خپل ځی کې گزاره هم نشي کولی. په کاخته یا وچکالۍ ځپلو سیمو کې وسله والې ډلې له اوبو نه د خلکو په کنټرولولو کې کار اخلي.
هغو هیوادونو چې په دودیز ډول ډیر کډوال منل اوس یې په زور بیرته ستنوي.
It's a lack of direct
تکي مالی ملاتړ نشته. د دې مثالونه اروپאי ټولنه، امریکا، استرالیا او یو شمېر بډای هیوادونه دي. دغه هیوادونو کډوال بند کړی دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په 2019 کال کې یو اجرایی فرمان صادر کړ او په هغو کسانو یې محدودیتونه ولګول چې په امریکا کې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنه کوي. اروپאי ټولنه او یو شمېر نورو پرمختللو هیوادونو د مخنیوي پالیسي غوره کړې دي. څو خپل سرحداتو ته د کډوالو د ورتلو لپاره موانع منځته راولي. د بشري حقوقو فعال بل فریلک وایي یو شمېر هیوادونه په دې پلمه چې اول د خپلو اتباعو مسؤلیت لري د بندیزونو پالیسۍ لګوي، خو له بل پلوه سیاستوال په دې کې پاتې راغلل چې د قومي، دینی، سیمه ایز او اسلام نه د کرکې له تعصب سره مبارزه وکړي.
The right to seek asylum is
تستیدلو او پناه غوښتلو حقونه په اصل کې د بشریت هغه حقونه دي چې بل چاره یې نوي. انسانان له دین هغه وخت کار اخلي چې ټول لارې پرې بند شي، له ډلهیزې وژنې او یا له خپل مرګ سره مخامخ شي.
د نړۍ غټ شمېر هیوادونو، تجارتونو او نړیوالو ادارو د 2019 کال د ډسمبر په نیمایي کې تر 1.5 میلیونه زیات ژمنې وکړلې چې د کډوالو ملاتړ به کوي. کته هم دا ژمنه د کانې کرخې نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی اداره اسرمنه ده چې نړیواله ټولنه خپل نړیوالې ژمنه د کډوالو سره مرستو کې لسره تازه کړي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com
او د هم د دې خبرونه ورسته ریپورت د شمالي کوریا د رهبر لخوا د نوې ستراتیژیکي وسلې د ښکاره کولو له اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تمه شوه چې شمالي کوریا دې سمه فیصله وکړي. مایک پامپیو وایي چې له شمالي کوریا سره مذاکراتو د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه کمه کړې ده، خو داسې ښکاري چې د شمالي کوریا رهبر خوشحاله نه دی.
ژر یوه نوې ستراتیژیکه وسله ښکاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر فاکس نیوز سره په مرکه کې تمه ښودلې چې کیم دې سم انتخاب وکړي.
We hope that Chairman Kim will take a different course.
Muktama daru che Kim de mutafawit masir gwarakri. Uras masir Trump la Shumali Korea sara da jagri la gwaq sara khpal kar payal kar. Che da Amerika da khalku la para ya waqi aw rikhtine gwaq. Mung gwael che da Shumali Korea da khalku la para ya wa kha payla jodawal shu. Mung hila mandi che uras masir ya Kim bo sama faisala ho. Haga yo qaradad la si khade de. Haga yo mafiqa la si khade da. Che da tumi bewasto kawalo khabar kawi. Lumrai kar khay da da atumi بی وسته کول چې په سنگاپور کې پری خبرې وشوي. زه فکر کوم چې هغه پر خپل ځبنه ولاړ سړی دی.
د شمالي کوریا په گاوند کې د جنوبي کوریا خلک د ویدایمي سولې لپاره د نه پرمختګ لامل خپه دي.
فکر نه کوم چې د حل یو لار دی، ځکه چې دواړه امریکا او هم شمالي کوریا سرتمبګي کوي.
ولسمشر ټرمپ له شمالي کوریا سره د شخړو کمول د خپل بهرنۍ پالیسۍ عمده لاسته راوړنه بولي. په تیر کال په فبروري کې په ویتنام کې د ټرمپ او کیم له غونډې وروسته له پیونګیانګ سره مذاکرات په ټپه درېدلي دي، او کیم واشنگټن ته د 2019 کال تر پایه پورې وخت ورکړی او چې بندیزونه کم کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی،
د څو خبرونو غټکی او ځلې بیا ووري. د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې د امریکا د سفیر جان لیس د روسي سرګندونو په جواب کې ویلي دي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د خلکو د رایو د شمیر او کچې تشخص نه دی شوی. یو لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره به د امریکا ځانګړی استازی دنی خلیلزاد په راتلونکو دوه درې ورځو کې په دوحه کې د طالبانو سره بیا ملاقات وکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیشن وایي چې د هغو جنجالي رایو په اړه باندې تحقیقات کوي چې د کاندیدانو ترمنځ جنجالونه او شخړې رامنځته کړي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په میلیون افغانان ماشومان له جدي ګواښونو او مختلفو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د جمهور ډونالډ ټرمپ شخصي مدافع وکیل او د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی وایي چې د سنا په مجلس کې به د جمهور استند مواخذې د محاکمې په دوران کې شاهدي ورکي او خپله وسه به وکړي چې د هغه د تبرې کولو رول په دوسیه کې د تحقیقاتو لاندې دی او د لوی څارنوال لخوا رسمن د جرم په ارتکاب تورن شوی او د محاکمې د ګواښ سره مخامخ دی. پارلمان ته د پنجشنبې په ورځ د قانوني مسؤلیت خواست وکړ. د تایوان پوځ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه هیواد په وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ای مینګ او اته کسانو د لوړپوړي پوځي افسران د امریکایي ساخت بلیک هاک ډول نظامی هلیکوپټر د لړدو پیښه کې وژل شوی دی او درې لوړپوړي جنرالان زخمیان شوي دي. د عراق په پایتخت بغداد کې د امریکا د سفارت په محوطه کې اوس آرامي ده، او شیعه مظاهده کوونکي چې د ایران د ملاتړ نه برخمن دي د سفارت له احاطې نه وتلي دي. په فرانسې کې د تقریبا 9 ورځو مسلسل اعتصاب په نتیجه کې د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د پنجشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د تقاعد او بیمه قانون به حتما اصلاح شي، خو په حکومت یې هم غږ وکړ چې کارګران د اتحادیې سره د مفاهمت خبرې پیل کړي.
قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.